انشالله در برنامه بعدی آهنگ نشر میکنیم و در تکراری برنامه میشه کور نشر کنیم.
السلام علیکم، ستړی مشه، اختر مو مبارک شم. زه صفی الله ستانگزایم و خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل، شتمن افغانان دې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نه شي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډیر نفوس بشری عاجلو مرستو ته اړمن دي. هبت الله وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدره توکو د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ. هبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یي توکي او د کوکنارو له کښته دې ځان وساتي. اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عامو افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم یو شمېر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړې توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي. د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي، نه یې تر اوسه چا کوم منظور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي. د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. 68 کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره یې راشه درشه درلوده، د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و. راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و، خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه. امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود. دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین، میتافیتامین، 400 نور ورته نشه یي توکي اخیستل او د خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل. حفیظ په 2018 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2023 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ. حفیظ به تر 2033 کال پورې په زندان کې وي. د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده. تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سه‌شنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. له افغان لوبډلې سره د ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. او د اسرایلو د دفاع وزیر وایي ځواکونه یې د هغه تایلندي وګړي جسد موندلی چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالې ډلې لخوا د یرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و. امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان ګڼي. د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفه کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی. حماس وسلوالې ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي یرغمل کړي وو. د ورځې وړاندې په غزه کې د 2 نورو یرغمل شوو جسدونه چې یوې امریکایي او بلې اسرایلی وو موندل شوي. لا هم 2500 یرغمل له حماس وسلوالې ډلې سره بندیان دي، خو اسرایل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوي. حماس 2 کاله وړاندې د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو برید وکړ. په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځانه سره یوړل. د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په روانه جګړه کې څه باندې 450 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو. دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه؟
هغه د اختر پخوانی مزي اوس نشته دی او نه هغه پخوانی اخترونه دي. غریبي ده، ناچاري ده، خلک ډیر زیات غریب دي.
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې ګڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړي او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړي دي. خو په افغانستان کې د ننه اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغوی اختریزې سندرې نشي جوړولی.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم اختر مبارک رازو. اول مطلب ته نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ و. یو شمیر خلق وای د اختر هم د نور اغه په څیر کمرنګ تیریږي ځکه دوی د قربانی یا د اختر د میوي د اخستلو توان نه درلود. د کندهار په ایدګا جمعات کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولسته په وینا کې چې د زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه خبره شوې حکومتي مسولین له ولسی وګړو سره نرمښت وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په ار کې د اختر د لمانځه وروسته په اختریز پیغام کې ویلي له دینی عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ و. په افغانستان کې عموما د لوی اختر لمانځه وروسته خلک د قربانی مراسم ترسره کوي او دا چې له یو بل کرا د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو څه کال چې دا هیواد تر بل هر وخت زیات بېوزلۍ او بیکاری ځپلې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي فقر د اختر په خوښیو سویری غوړول. د کابل د دسبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل نن د اختر له لومړۍ ورځې هم دا هڅه کوله چې د خپلو اولادونو لپاره یو مړی نفقه پیدا کړي ځکه په خبره یې که یوه ورځ کار ونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کیږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونږ وکړه او بېرته راشه. هغه جامع او سبلې دا بریم د بل چا د پخپوکړي او اغوستي بری یا بدر کې تنګي وي یا بدر کې آزاد وي. نو د دې اختر په سم مزه وي اخترونه هو پوخاو چې کارونه ورسکارونه اوس خو یې سم نشته دي د بل لاس نه ناشي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو په خوانې مزي ځکه نشته چې خلک د پوخا په پرتله ډیر بې وزله شوي دي.
هغه د اختر په خوانې مزي وس نشته دي او نه هغه په خوانې اخترونه دي. غریبی دا ناچاری دا خلق ډیر زیات غریب دی. دا چې خلق مونږ پنن روزم ولي دا چاغه بیچارهګان چا پیر دی خپل بچو ته یو قپ مړی پیدا کوي یو قپ روزي پیدا کوي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 3 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده اختریزه وینا له بېوزلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټولوه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکسپانه د ملا هبت الله هغهغږیزه وینا خبره کړې چې په خبره یې نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د غراس په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسولین چې موږ مقرر کړی دي د دې د پاره نه دي چې تاسو وي تاسو باندې ظلم وکي او تاسو عزت پایمال کی. هغه د دې د پاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تضمین کی د مظلوم دفاع وکي د ظالم سره حق ورواخلي او عدالت وکي. د دې د پاره تاسو بیا د مسولیت لري چې دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بیلابیل طالب چارواکي له ولسي خلکو سره په ناوړه چلند کولو او د غراز د بیلابیلو قضیو پر مهال په خپلوي او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. ملا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي ځکه د ادعا له مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په ارک د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورن کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختریزه وینا کې د دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې دغه تبلیغاتو پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. ملا محمد حسن اخوند همداراز بهر ته تللي افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي. داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکیچ مرګونو ګواښونو او سیاسي بې ثباتۍ له کبله د لویدیځ په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځ مراسم ترسره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پرون جمعه د جون 6مه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بیلابیلو دینی عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي و چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشتې یوه ورځ وروسته ولیدل شوه. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې 9مه د عرفې او د دې میاشتې 10مه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر به لابلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوي سندرې ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت د ځانګړي سندرې په خپلو پاڼو او بیلابلو ټلویزیونو کې خبري کړي او د اختر د ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر به ډنګ او ډول دی، سندرې نشته. په بار کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو ځلو په اړه باندې دا راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګدي وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړختري سو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي رادیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مېسته فونکا تا تا خوشالي دې مبارک، د اختر په کال مزام سره پر خوشالي دې مبارک، د نکلي چنارو نا ګلان دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درسلرم. د جون په سلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. هولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګتی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اوریدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسیږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم، چپ کې کېږي د مینو دیدنو نا هو. اختر د ټولو مبارک شي، مبارکي به افغانانو تکو ما هو. سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروخ هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډلې آزادي راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړلې چې د افغانستان نګری ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن ازما وطن ننګ هر زمو وطن نورستان زمو
مار ادر سر
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
نن د جون ومه د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندی خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخلیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د کافي عاید د نشتوالي له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمې اوسیدونکې ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپلو 15 ماشومانو سره په یو کرایي کور کې له بد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نوموړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا له مخې د هوټلونو له پیرودونکو څخه پاتې شونی خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی د کارکونکو کالي د مینځلو لپاره کور ته راوړم، په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ما ته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي، دا همغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ما ته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو میرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سر د ناپاک خوړو د خوړلو لامل یې زوی سخت اسهال شوی وو.
دوی مې د سړک د سر خواړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري، دومره کمزوری شوی چان په لاره سم نشي تللی. زه یې د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم، پلار یې دنده نه لري، موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راایسار یو، درمل هم ورته په ډېرې سختۍ اخلو.
کتوم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ د تیر المریز کال په اقرب میاشت کې په خپل ویپانه لیکلي چې د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال سیاستنې ریاست ورلمخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداري ورکړي چې حفظ الصحه مراعات کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي، او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو خاریان خوختي. خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه هم نه دنیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د عامه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغي او د رامنځته کېدو پر مهال باید ناروغان په عجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهوندي خوړو خراب شوی وي یا نفاقه وي په ککړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم مواد و ډاک وي، د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نسناس ناروغي، استفراق ناروغي دي او سخت تبه رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل ویپاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغي معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغۍ 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 3,40,000 کسان مري، چې سلویغس بسلو کی لپینز کلونو کم عمر ماشومان وی. دغه سازمان وای ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا ګواښي بلکې د ماشومانو میرمنو جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي او وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي: دا پیښه د طالبانو د عمومي عافیې او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي: د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو، د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعاو سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. استرشید غک د بدلون په شرط آزادی رادیو ته وویل:
مدت زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شو خالص تر 15 ورځې کیدی چې له پولی خپل سیمې ته تللی وو. اخر یې جمعه ته د تلو په لار کې وویشتل یا هم په لار کې ووشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم له ایران وېستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته وویل:
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو، د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې یو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته وېستل شو، هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز د پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپلوانو ژوندۍ ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت ته ورسېدل، ډیری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتېدل او ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوري نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسله والو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تریتم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوندې موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند زینو تاسیساتو باندې یو لړنوي بندیزونه لګولې دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پرېږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت له دې مخکې هم د ایران ګرن اداري او اشخاص په خپل بندیزونو کې راوستي او له هغوی سره د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران له دېرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولي دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپل نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې لارې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د شاخلي بیسنت په وینا د مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د غنو عناصر لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم لوري رهبری کیشي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاص او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي عمومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال ټریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربی اماراتو کې سبتی شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوی دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې دا بندیزونه چې په متحد عربی اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي په داسې حال کې وزه شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا د دې راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لانو میژن د بلغس ولایت بلمرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلی اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلی کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دي ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چاته زنګ وهو، کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ یو دای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهلی رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې کیم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګۍ نه پېچل د لونګۍ لري، هغه غوژر نه د لوی د جره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ پرخ نه سلکی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، ازما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شراق لاس ته ولسم ټولګي و اترسم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو په اړه موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تیر لوست کې مو ځینې موضوعات وویل چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلې، مثال کبان و همدارنګه سشیدونکي یا خزندگان و. چې د سشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویل، یوازې یو ډول پاتې سو هغه هم نن خپل پر لوست کې تر بحث لاندې نیسو. موږ اوس تاسو درس په د یو سلو سلو دې شمې صفې څخه تر یو سلو سلو شمې صفې پرې دوام وکړي. مران چې دی دوی اوشت بدن او اوشت نری بدن لري چې خپل په ځان کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوشت دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی. او ورسره د دوی کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پوښ څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. د دې چې دی پوستکی د وخت په تیریدو سره پوټکی چې د هغه سره د دې پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچنی یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه ځینې چې مثال موږ وایو ځینې چې کوچنی دي، ځینې اوږده دي، ځینې پلن دي، یعنی هر یو د دې د چاپیریال په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهر لیږدول لپاره ځنګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچنی او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دې سترګې چې دي ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنی بالکونه پکښې کې وجود نه لري چې ورپیږي. همدارنګه د دې چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپیریال د کوم د غسه د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنی کوم چاپیریال چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ترازو دې چې دی ډېر شمیر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دی د خپل پښو نښې هم لري خو پښې پکښې کې نه معلومیږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټول پکښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دی ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندۍ موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېرې لږ دي چې هغه بچي زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دی خپل لومړی ماران چې دی په څلور ډول دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دی کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دی افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دی ماران فرق کوي. ځینې چې دی بې زهرو ماران دي، یعنی ساده غاښونه لري، او په دې کې ځینې چې دی هغه زهري ماران دي چې فنګ یا ورستۍ انیاب لري، او بل ډول چې دی هغه زهري ماران دي چې مخکینی یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دی هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دی. چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه شي، موږ هغه کولی شو چې څه شي کو وڅښل شي. که چیرې وڅښل شي تاوان نه پېښي، خو په دې شرط چې مثال دی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل شي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دی هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدیږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دشمن له منځه وړلو لپاره کاریږي. او دا چې دی د پروتیني او مثال پروتینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دی
ډیر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادیږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادیږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فچ کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارا کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کم زهري ماران چې دی هغه په پسنی ژامه کې دغه د کم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري، چې د هغه څخه دوی څه کوي؟ د دوه غاښونو له لارې دوی څڅوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ټولګي چې د الوتونکو ټولګي ده، چې الوتونکي چې دی په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي، چې اویس چې دی خپله د الوتونکي مرغان په معنا سره ده. او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادیږي. دا زود الوتونکو ګډې ځانګړتیا الوتونکو چې دی هغه د چاپیریال د مثال د دوی ځینې چې دی پکښې کې الوز ځینې منډې وهونکي دي، یعنی د دې ټولو له مخې دوی فرق خو بیا هم په دې کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي. د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بنوکو په واسطه پوښل شوی دی، او عموما دوی دوه جوړې حرکي غړي لري چې یوې چې دی پښې دي او بلې وزرونه دي. د پښې په واسطه دوی مثال په ځکه باندې ګرځي، د اوبو او سمندرونو باندې لامبو وهلی شي، او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي. همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري، چې دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي. او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلې دي، چې عموما د دې دا کم حیوانات چې دی الوتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري، چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې. او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمیر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسیږي. او په دوو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري، او القاح چې د هغه داخلي ده، او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپل وده او نمو کوي. همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دی دا کم شمزی لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي، دوی چې دی دوه جوړې پښتورګي لري، مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري. او کم اضافي فاضله مواد چې دی هغه د نیمه جامد مواد په ډول د کلوواکا څخه خارجوي. الوتونکي چې دی مختلف لکه څنګه چې موږ په مختلفو سیمو کې دی ژوند کوي، نو د دې له امله دوی مختلف جوړښتونه لري، چې د سر په برخه کې چې ده دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي، او د خوړلو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره همدارنګ ورڅخه استفاده کیږي. او مثال دغه ډول په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول شي چې دوی د چې کومه غذا اخلي. همدارنګه د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپیریال لیدلو لپاره ډیر تیز دي د دوی سترګې، چې ځینې چې دی عین درسه او شپته درجې زاویې لیدلی شي، یعنی شاوخوا ټول چاپیریال دی لیدلی شي. غوږونه چې دی د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اوریدلو لپاره کاریږي. او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دی په سر کې شایسته بڼه کې لري، چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دی پکښې کې معلومیږي. او د تنیې په برخه کې چې دی هم بڼه کې لري، چې د بدن پوښلو لپاره دی، چې د تودوخه همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي. او د دوی مختلف ډولونه دي، د کمپنۍ کې چې مختلف ډولونه دي، چې یو د الوتنی بڼه کې دي او یو هم د پوشش یا پوشلو بڼه کې دي، چې د الوتنی بڼه کې چې د الوتلو د پایوسي څخه استفاده کوي، او پوشن کې باندې چې دی هغه د بدن د ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي. د دوی پوستکی چې دی نرم او وچ پوستکی لري، چې د بنوکو د ساتلو لپاره ورسخه استفاده کوي. وزرونه چې دی د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده، او له بنوکو هډوکو او عضلات څخه جوړ شوی دی، او د باد حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي. پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو، تیشتي یا ښکار نیولو لپاره ورسخه ګټه اخلي. او الکی چې دی د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو، او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه. وایي الوتونکي چې دی هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کې دونکي دي، او ځینې یې لامبو وهونکي دي، او ځینې چې دی په وچو کې مثال کښېني. یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت لمخه چې دی په مختلفو ډولونو وېشل شوی چې عمومي په دوه ډولې شو، یو هغه چې په هوا کې الوزي او هغه چې پر مځکه باندې منډي وهي. پر مځکه منډي وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسی کولای، ځکه چې د وزرونو باندې کې چې دی هغه کمزور دی او یا هم بیخي نه لري وزرونه، او د لکۍ په باندې کې چې دی هغه هم کم دی. چې ښه مثالونه چې دی کیوی او شمرغه پینګوین هم درنګ ډېر نور ډولونه لري. رزو د دې د ډولو څخه کیوی پیژنو. کیوی چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنگ لري، او د دې چې دی عموما په هغه سیمو کې ژوند کوي چې دغه اوسه د دوی د چاپیریال د د جوړش سره مناسب اوسه، او د دې کم بڼې چې دی هغه کمزور دی وزرونه نه لري او نه هم لکۍ لري چې د هغه په واسطه دی وکولای شي چې د یو ځای څخه بل ځای ته په هوا ولاړ شي، نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي. او دې چې دی عموما یو غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوې جوړش دی هغه رامنځته کیږي، نوې کیوی ورڅخه رامنځته کیږي، او کیوی چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د غیر فعالی. چې د شپې د خو فعال د معنی چې دی عموما خپل د خوراک د پیدا کول لپاره خپل د تغذیه د لاس ترول لپاره د شپې د خو وزي او خپل خواړه لاس ترولني، او دی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې دی هغه په لوی سوریو کې خپل ځان د لپاره آماده کوي. ورپسې الوتونکي مرغان دي. دغه مرغان چې دی د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د البتون لپاره ورڅخه استفاده کوي، او د دوی د وزرونه او لکۍ چې د هغه ډیر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي. همدارنګه د دوی دغه کم بڼې چې دی د دوی د توازن ساتلو، د دوی د حرکت، د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډېر مرسته کوي. چې د هغه مثالونو څخه زرکه د توتی دی، شاین دی، بلبل دی، دا ټول چې دی دوی په ټولنو کې شامل دي. ورپسې رازو بڼه کوي. بڼه چې ده د لکه څنګه چې مو ولوستله، بڼه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکی د سربیر څخه راشنه کیږي، چې عموما د خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایی مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي. کله چې دا بڼه خپل نهایي حد ته ورسیږي، نمو وروشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دی هغه نور وچیږي، د دوی هغه کم تنفسي اړیکې چې د هغه پر دازه باندې بیا ختمیږي. چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دی د الوتلو لپاره او د ګرم ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټول موضوعات نوٹ کړی اوسي. البته کې مرغان چې دی هغه د چاپیریال یو د ډیرو مهمو برخو څخه دی چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړي ده، او په غذایی زنجیر کې هم ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو په اخرنی برخه کې. د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاس ته راوړئ. ستاسو کوم سوال چې دی هغه د درس او د موضوع مطابق دی. د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي. تاسو کوم سوالونه چې اخلي په شدقت سره واجرته ونیسي، تاسو د موضوع درایه هغه سوالو ته جواب ورکولای شي. لومړی پوښتنه ده: ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي، او د مارانو زهر واضح کړي. ګوري موږ ماران هم وایو چې مارانو مختلف ډولونه درلودل، او د مارانو ډولونه مو د زهرو د رویه هم وویل. نو اوس ته په سوال کې تاسو ویل سی وی دي چې ماران د زهرو له مخې په څو ډول دي، او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي. ورپسې دویم سوال: د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او اخرنی سوال: کیوی څه ډول یو حیوان دی، او د بڼکې جوړښت واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام علی کی هلی میومنه هلی لرم چی جوړو غو ساتمن بس شغل ست ول سم تو کی اتل سم لاستا. نن ورځ راځم چې تاسو د انسان تکثري سیستم پیژنئ. د یاران موضوعات زده کوم. اکسرنګ چې په یې ری ټول ژوندۍ موجودات پر تکثر باندې تړلې کچېرې دوی تکثر ونه کې د دوی نسل پای ته رسیږي. نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی، تر څو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته سي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي. زموږ ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو دوهمې صفې څخه تر یو سلو شپږمې صفې پورې دوام کوي. لازم شو تاسو وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي؟ لومړی لازم د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي، په هغه کې چې د ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي، چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټسترون تولید په غاړه لري. ټیسټسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دي د دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیټیډیمس برخه ده، دا چې د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واز ډیفرنس دی، دغه کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډیډیمس څخه په پرمختګ سره مختزي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړښت دی چې دغه کوم برخه چې ده د مزر کولو شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایي مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کوم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه به د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی راځو اووریز دي، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي د فیلوپین ټیوبس دي، چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرده وایي. ګرده چې ده د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت، مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو یې ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز ته د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی راځو ټیسټیکلونه. ټیسټیکلونه چې دی دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دوی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي، کوم چې د نارینه د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل، ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي، کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دي. ورپسې راځو د اپیډیډیمس برخه ده. اپیډیډیمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انزال پر وخت د حرکت وړ ووسي. ورپسې واز ډیفرنس دی، چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډیمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډیمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز وایو، دا چې دی خپله دوه غدې دي چې د واست فرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غوده ده چې پروستات یو غوده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري. او د دې اساسي دنده چې ده د سپرمایې ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړي کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری ټریل غدې دي چې دوی دا دوې کوچنۍ غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري. او دی چې دی د ځان مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول شکی اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړی دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی. او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله ده. همدارنګه د دوی چې دي نورې اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیاله د میوسس پروسې په واسطه منځ راځي. چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تیر لوستونو کې ویلی وه دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دی هغه د میزو 1 او میوز 2 پروسې تر سره کیږي. یعنی د میوسس اولنۍ مرحله او دویمی مرحله دواړه پکې کیږي چې په پای کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې راځو د سپرم مرحلې چې دي. لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کیږي هغه ته ځان رسوي. او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې وروستۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي. چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څېر جوړښت په ځان کې لري چې دغه کوم سپرم چې دي په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي د سپرماتوجنس چې دي. او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ ته سلک څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کیږي. او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات او دې څخه مایع ترلاسه کوي او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ تاسې او پاتې د نیوي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوید دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده چې په هغه کې دغه یو جوړه چې د جنسیت ټاکونکې ده. او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمې کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کیږي. دا پروسه چې ده د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کیږي چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کیږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو د کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي او په د سپرمونه چې دی د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي. او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بیت شي کېږي فعال او متحرک کېږي. ورپسې راځو د سپرم په خیدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلې سپرم جوړښت وایو. چې بالغ یا رسېدلې سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سچ دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی او په دې برخه کې چې دی د سپرم دا جینیټیکي مواد ډي این اے ذخیره کیږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه د سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري ترڅو دا برخه او په دې برخه کې چې دي مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړی جوړه شوې ده چې د فلاجیل په نامه جوړښت فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د د کم دغه جینیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جینیټیکي مواد ذخیره کیږي چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا د سپرم د پخیدل او زیرمه کېدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې راځو منی هغه مایع ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي او دوی چې دي د څو مختلفو مایعاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایع چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایي مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړښت چې موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي مایات دي د سیمینل وزیکل څخه چې چشکي سره شو کیږي چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوی د خپله او د سپرمونه هغه جنټیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیترول غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې مثال د سپرمونو انتقال دي د سپرمونو ساتنه ده همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دی هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي دا پروسه چې ده د سپرمونو د تولید پخیدلو زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای سي او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخیدل لومړی راځي بیا د سپرم ذخیره کول دي همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي چې هغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې او یوریترا ټوله په دې کې چې کې برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز د سپرم لیږد دي. دا اوس موږ تاسو ته د نوي موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسې په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده سپرم په څه ډول تولیدیږي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د بالغ رسېدلې سپرم جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم I'm
ستم پا عاشقان سنم مکڑا ستم پا عاشقان سنم نظر لرا تمے خوران سنم نظر لرا تمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم